یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شوې. دا یو سات خبرونه چې زه اکرام الله اکرامي د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري پر مخ وړم. دوهمه نیمایي د نوربسته ونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې ده. وابوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لخپل امریکایي سیال سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د شوي وجمنو د چټک عمل کېدو په خبرې کړې دي. یو شمیر نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو. خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا دفاع وزارت د جګړې په میدانونو کې د افغان ځواکونو د بریو ستاینه وکړه. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح ګوند له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې اټکل کوي چې سږکال به تر 200,000 لږ پناه غوښتونکي ومني. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت د جګړې په میدانونو کې د افغان ځواکونو د بریا ستاینه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې سوله وکړي او سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پنټاګون په هغه راپور کې ستایل شوي چې کانګرس ته وړاندې کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تیرش په خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شان نن ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو خبرې تر ډیره په افغانستان او سیمه کې پر امنیتي او سیاسي وضعیت، سوله او له تروریزم سره په مبارزې متمرکزې وي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان، پاکستان او د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت جګپور پوځي مشرانو پرون پر سرحدي ستونزو او له تروریزم سره په مبارزې خبرې وکړې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په پرونۍ غونډه کې د ډیورن له پورې غاړې د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو په اړه هم خبرې وشوې.
مبارزه به د تروریزم
له تروریزم سره په مبارزې د راکټي حملو چې د پاکستان لوري کېږي، د تروریستانو په تګ راتګ له پاکستان را اوړي او پر داسې نورو مسایلو په دې نوبتي غونډه کې بحث وشو او ټولو خواوو یادښتونه هم اخیستي چې له خپلو چارواکو سره به شریک کړي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ته د دسمبر د میاشتې په راپور کې ویل شوي چې پاکستاني پوځ په عملیاتو کې د ځینو سختدریزو پر تنظیونه ویجاړ کړي، خو د حقاني شبکې په څېر یو شمېر سختدریزې ډلې لا هم په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي. د ننګرهار ولایت مسؤلین د دې ولایت په خوګانو او هسکمین ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نهو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د دې ولایت والي ویان عطاالله خوګانی وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د خوګانو او هسکمین په ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې په دواړو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نهو وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د خوګانی په خبره د خوګانو په ولسوالیو کې و داعشان او په هسکمین کې دوه وژل شوی. د اول په دوړو ولسوالیو کې لڅمو د رئیس د وسلوالو مخالفینو د ځپلو عملیات روان دي او خې نتیجې ورکړې دي. تر دې مخکې پرون د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ننګرهار د خوګانو ولسوالۍ له قومي مشرانو وغوښتل چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د په عین حال کې دفاع وزارت امر وکړ چې دا سیمه له وسلوالو سخت دریزو پاکې کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح ګوند له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پینس د دسمبر په 16 یعنې را روانه چهارشنبه بیت المقدس ته سفر وکړي. فتح ګوند پرون په یوې اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لورې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندلو وروسته دی د مرستیال ولسمشر پینس د سفر په لړ کې پراخ اعتراضونه وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د ډونالد ترامپ د پریکړې د ردولو په خاطر د یو پریکړه لیک پر مسودې خبرې پیل کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو پوزو مننه چې د 15 کلونو لپاره د نامعلومو الوتونکو وسیلو په اړه پټ تحقیقات کړی دي. د نامعلومو الوتونکو وسیلو په اړه د امریکا دفاع وزارت څېړنه په 2012 میلادي کال کې پای ته رسیدلې ده. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون وویل چې د نامعلومو الوتونکو وسایلو د موندلو په پروګرام ممکن په میلیونونو ډالر لګول شوي وي. ورځپاڼه وایي پر دغو څېړنو له 2008 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د کال 22 میلیون ډالر لګول شوی دی. ورسپانه په عین حال کې د څو سرچینو په حواله وایي چې دا پروګرام لا هم په پټه دوام لري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې اټکل کوي چې سږ کال به تر 200,000 لږ پناه غوښتونکي ومني. دا په داسې حال کې ده چې په تیر 2016 میلادي کال کې جرمني 2,80,000 پناه غوښتونکي منلي ول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس د مایزیری بیلد ام سونتاک جرمني ورځپاڼې ته په مرکه کې چې نن خبره شوه ویلي د سږ کال د نومبر تر پایه جرمني ته شاوخوا 1,03,000 تنو پناه وروړې ده. په 2015 میلادي کال شاوخوا 8,90,000 پناه غوښتونکي چې اکثره د سوریه او افغانستان اتباع ول جرمني ته ورغل. جرمني ته د دومره زیات شمیر پناه غوښتونکو ورتک دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل له سختو انتقادونو سره مخامخ کړی ده. د اروپایي هیوادونو یو شمیر ښي اړخ سیاسي مشران د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې راغونډ شول او اروپا ته په غیر قانوني او ډله ییزو مهاجرتونو سخت انتقاد وکړ. په فرانسه کې پیژندل شوی ښي اړخ سیاستوال مارین لوپن د اتریش د صدر اعظم مرستیال او یو شمیر نور پیژندل شوی سیاستوال د ولسونو او آزادیو اروپا ډلې په 14 کنفرانس کې برخه لري. دا ډله په 2015 میلادي کال جوړه شوه چې په پراګ کې پرونی غونډې د آزادۍ او ډیموکراسۍ ګوند تنظیم کړی و. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری او چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه وړاندې کړل. کواړی دا او نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ په تمو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د دې شورا سلاکار ل خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوی ژمنو د چټک عملی کېدو پر سر خبرې کړي.
د همکارۍ او دوارسي میثاق یا کمپاکت چې په هغه کې په مختلفو برخو کې د وړتیاو د لوړولو په مواردو باندې هم بحث وشو.
د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاو په همدې اړه د افغانستان د ولسی جرګې له یوې غړي آریان یون سره هم غږیدلی یو.
کمه وعده چې د امریکا حکومت افغانستان حکومت ته ورکړې وي یو څه اندازه پلیشي وي، اما هغه عمر چې د افغانستان حکومت غوښتنه رچواغي چې تر اوسه پورې امریکا خپل پاغه ژمنو باندې عمل نه دی کړی.
د پاکستان د پارلمان یو با صلاحیته لوړ رتبه پلاوی بداونې د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو او پوخواني ولسمشر حامد کرزي رحم وګوري. او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې فلسطینیانو بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ورسمشر د سفر پر ضد مظاهرې پلان کړي دي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ. اهم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ل خپل امریکایي سیال سره د کابل او واشنگټن ترمنځ د شوی ژمنو د چټکو عملی کېدو پر سر خبري کړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس ل لارې ل مک ماستر سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د سولې د ټینګښت او د چ څنګه د غمو خوتا دواړه هیوادونه رسیدلی شي خبري وکړي. د چار یو شمیر کارپوهان بیا وایي امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او باید دغه ملګرتیا د دې سبب شي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. محمد حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړی دا د محل سره په سټډیو کې د پردیس ستړی مشو مهرباني په دې اړه سجزیات موجود.
مننه اکرام صاحب. سلام مونه تاسو ته د رادیو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي چې د حنیف اتمر او مک ماستر ویډیوي کانفرنس سره ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د موجوده میثاق پر لا پراختیا او په دغه میثاق کې چې کومي ژمنې دواړو هیوادونو کړي دي د هغې په چټکتیا ورټولو د ملي امنیت شورا د مطبوعاتي دفتر ویان قادر شاه نن ازادي رادیو ته ویل چې کڅم په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو ده ویل چې دواړو خواوو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د سولې د ټینګښت او همداراز د موجوده د همکاریو د موجوده میثاق چې د کابل او واشنگټن ترمنځ موجود دی او په هغه کې مشخصا دواړو هیوادونو یو سلسله ژمنې کړي دي د دغو ژمنو د عملي کېدو او د دغو ژمنو د عملي کېدو په برخه کې د لا سرعت په سر باندې په دې مسایلو سره خبرې وکړي.
د همکاریو دوارخیز میثاق یا کمپاکت چې په هغه کې په مختلفو برخو کې د وړتیاو د لوړولې په مواردو باندې په هغه کې د افغانستان حکومت لخوا اقداماتو تعهد شوی، په هغه باندې هم بحث وشو او په دې باندې ډېر تمرکز وشو چې څه ډول کولای شو چې خپلو موخو ته د رسیدو لپاره چټک کړو هغه اقدامات چې په پام کې دي هغه چټک کړل شي.
اکرام صاحب، د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر له خپل امریکایي سیال سره تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي او د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه ویډیو کانفرنسونه به په آینده کې هم دوام کوي او د دوی په خبره د دواړو خواوو ترمنځ بحث تر ډیره پورې مثبت او مشخصا په همدغه مواردو کې چې مخکې یادونه وشوه یو سلسله تعهدات او ژمنې هم ترسره شوې. او بل موضوع دا چې د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې افغانستان د البته امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او د افغانستان او د امریکا ستراتیژیک ملګرتیا په مختلفو مواردو کې باید د دې لامل شي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت زمینه برابر کړي. دوی له ډلې ما د خالد سادات سره خبرې وکړې او له ده سره مې دا موضوع شریک کړ چې څومره د افغانستان او د امریکا ملګرتیا په مختلفو برخو کې چې کوم تعهدات دوی لري دغه عملی کېدل څومره کولای شي په افغانستان کې د سولې او ثبات لټینګ سره مرسته وکړي. د پاره راتویل
امریکا د افغانستان لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري. پر دې اساس باندې د امریکا سره د افغانستان اړیکې خصوصا په نظامي محور کې ترخیږي. دا باید په داسې شکل وي تر څو په افغانستان کې د امریکا له ادرس نه سولې ثبات او د جنگ خاتمه وي، نه په دې شکل چې موږ په افغانستان کې د نورو تروریستي ګروپونو د جنگ د جګړمارو د یوړي کېدلو شاهدان اوسو.
بله اکرام صاحب، نو روسي خبر مې دا کوله چې د دواړو لیرو ترمنس کڅام د غناست ډیر جزئیات ل رسنیو سره نه دي شریک شوی، خو امغه جزئیات چې وړاندې ورته اشاره وشو چې په مختلفو مواردو کې به دواړو هیوادونو ل دی روسه کمیشمنی چې موجود دي د غید عملی کېدو په برخه کې به سرعت ورکوي ځکه چې د هدف تر رسیدل د دواړو هیوادونو په ګټه تمامي کېږي.
ډیر زیاته مننه پردي صاحب. درنو دوستانو، حدیث پردي سو چې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت د سلاکارانو د ویډیو کانفرنس په اړه خبرې کولې. او خود افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي ویل هم امریکا له افغانستان کې ځینې کړي ژمنې نه دي عملي کړي. دغه کمیسیون غړي آریان یون وایي په کار ده چې افغان حکومت هم له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ترسره شوي ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له خپل امریکایي سیال سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د میثاق پرمختګ په برخه کې خبرې وکړي. له اغلی یون سره حدیث پردیس مرکه کړې ده چې وابه اروپا شریکه.
یعنی هغه تعهدات چې د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ ترسره شوې دي او کومې وعدې چې د امریکا حکومت افغانستان حکومت ته ورکړې وي یو څه اندازه پلي شوې دي، اما هغه عمر چې د افغانستان حکومت غوښتنه ده چې مثلا دوی د زمونږ د اردو پولیسو یعنی امنیتي ځواکونو د تقویف په برخه کې موږ سره پوره همکاري وکړي. ځینې موارد شته چې په هغې کې تر اوسه پورې امریکا خپل په هغه ژمنو باندې عمل نه دی کړی. نو شوی دی
او یون صاحب ډېرو بخې ستاسو خبرې مې قطع کړې، دلیل په څه کې ګوري چې ولې تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات تاسو مرته اشاره وکړه هغه کومې ژمنې چې کړي په ټوله کې هغه پوره کړي نه دي او یا یوه کچه لا هم پاتې ده چې باید هغه ژمنې ترسره شي، دلیل په څه ګوري؟
امریکا تر هغه وخت پورې چې نه خپل په هغه پالیسۍ کې او ستراتیژۍ کې تغییر رانه ولي زه فکر کوم چې ځینې مشکلات او ستونزې به موجود وي، مخصوصا د دوی هغه افغانستان حکومت سره باید هغه ګاونډي هیوادونه چې زمونږ د هیواد سره دوه مخه سیاست لوبې امریکا باید د هغو په مقابل کې ډېر جدي ودرېږي، ځکه کله چې موږ ستراتیژیک تړون امنیتي تړون امضا کوو د امریکا سره د افغانستان حکومت نو پاغي کې ویل شوی او چې هر هغه هیواد چې د افغانستان باندې عمله کوي نو امریکا به د هغې په مقابل کې د افغانستان حکومت سره ودرېږي. مګر بدبختانه تاسو وګورئ نن پاکستان په افغانستان باندې په کونړ کې او په نورو سیمو کې توغندي ولي، مګر د امریکا حکومت په دغه برخه کې چوپتیا اختیار کړې ده. نو زه فکر کوم چې د باید خپل پژمنو کې صادق سی امریکا حکومت دوی باید هغه خپل سیاست او هغه خپل ستراتیژي باید تغییر کړي او په افغانستان کې غواړي چې امن راشي افغانستان کې غواړي چې سوله راشي نو باید خپل سیاست
امریکا متحده ایالاتو کړی دی یعنی تر ډیره پوری اشاره مرتبه کړی چې عملی شوی نه دی خو هغه ژمنی چې افغان حکومت کړی چې د خی حکومت والی اصلاحاتو په برخه کې په امنیتی او دفاعي سکتورونو کې اصلاحات او دې ته ورته نور موضوعات افغان حکومت څومره تر اوسه پورې هغه شوی ژمنی ترسره کړی دی په دې برخه کې څومره بریالی
اوسه افغان حکومت دوه ستونزې لري یو خدا چې باید دوی هیڅکله مصلحتونه په نظر کې نور نه نیسي باید دوی دا چوکۍ د اشخاصو لپاره جوړې نه کړي او نو نه وایي چې دغه توپک سالار یا جنگ سالار خپکیږي باید دغه پوست ته جوړ کړم دغه هغه ژمنې چې د امریکي حکومت سره کړي چې مثلا اهل کسان به راولي په پوستونو کې فساد به د منځه وړي او ځینې نور مسایل دي کې باید حکومت د افغانستان په صداقت سره ودرېږي او نور باید مصلحتونه ډډې ته کېږي
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون وچی حدیث پردیس ورسره غږیده اوس هم اقتصادي خبرونه اوروچی مرزی احمد زئی چمتو کړی دی
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې به د پکتیا د مچلغو د اوبو بند د جوړېدو چارې روسي شرکت ته وسپارل شي د دغه وزارت د مطبوعاتو د برخې مسؤل آصف غفوري د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دغه بند د جوړولو تړون چمتو شوی او ډېر ژر به د جوړېدو عملي کار د زبان د 22 میلیون ډالرو په ارزښت یو روسي شرکت ته ورکړل شي ښاغلی غفوري وایي د مچلغو د اوبو بند د جوړولو چارې تر راتلونکو درې کلونو بشپړېږي چې ورسره به په پکتیا کې د کرنې برخه واده وکړي د مچلغو د اوبو بند د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې جوړېږي د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند په جوړېدو سره به سباندې 2300 هکتار ځمکه خړوبه او تر څنګ به 400 کیلو واټه برېښنا هم تولید شي په پکتیا کې سباندې 300 خزینو بزګرو ته شنې خونې ورکړل شوې د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل نن آزادي راډیو ته وویل چې له دغو شنو خونو نه 250 په مرکز ګردیز 15 په احمد آباد 15 په سید کرم او 13 نورې په سمکنۍ ولسوالۍ کې په کورنۍ وېشل شوې د سرچینې په وینا د سکل په لومړیو کې 1300 کیلو د ترکرې بیلابیل تخمونه هم په یاد ولسوالۍ کې پرکزو ویشل شوې دي د معلوماتو له مخې دا سړی خونې هر یوه 100 متره بر او 10 متره اوږدوالی لري نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1500 افغانۍ د بوري 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 900 افغانۍ 14 لیتر غوړ 120 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 200 او 1 لیتر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 900 افغانۍ او 100 کوله یو یورو 100 افغانۍ او 50 یو انګلیسی پاوند 290 افغانۍ یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 100 پوله زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 100 پوله او زر پاکستانی کلدار 430 افغانۍ
مرزی احمد زئی بچی اقتصادي خبرونه وړاندې کړل د پاکستان د پارلمان یو باصلاحیته لوړ رتبه پلاوی بداونې د افغان ولسمشر اجرایی رئیس د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو او پوخانی ولسمشر حمید کرزی سره وګوري د مشرانو جرګې دوهم مرستیال اسف صدیقی 13 ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وخوده چې د پاکستانی پلاوی د سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن تمام شي د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د پاکستان د ملي اسمبلی او د پاکستان د مسلم لیگ ګوند د غړي رانا افضل خان په مشرۍ په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي خو افغان کارپوهان وایي د پاکستان غیر فوزي پلاوی کوم صلاحیت نه لري او په وینا یې د ډول سفرونه یوازې د وخت تیرول دي په دې اړه تفصیل د نجی صاحبۍ په ریپورت کې اوري
د پاکستان پارلماني پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کړی چې کابل د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد نه صداقت ته تل د انتقاد ګوته نیولې ده د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پلاوی چې د جمعې په ورځ کابل ته راغلی د اونۍ به د افغان ولسمشر اجرایی رئیس او د ملي شورا د دواړو جرګو له مشرانو سربیره له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري
دغه راتګ ته مونږ لبیک وو، مونږ امیدوار یو، خوشبین یو چې کېدای شي دغه د دې راتګ د افغانستان لپاره مؤثر تمام شي. دوی د پارلمان مشر او سره د پارلمان غړي او دې په څنګه د یو نیم سیاسي آزاد مشران یا خاصا د صوبه سرحد یو نیم مشران هغوی په دا کې ګډون لري، او دې په څنګ کې ملي شورا سره د ملاقات لري، ولسمشر هم ملاقات لري، او جناب رئیس اجرا سره هم ملاقات لري،
د پاکستانی رسنیو د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې د رواني میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د ملي شورا له غړیو جوړ یو پلاوی هم پاکستان ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د دغه سفر دقیقه نیټه نخي، خو وایي د سفر له وړاندې پلان شوی و چې په وینا یې څو میاشتې مخکې د کابل په زنبق څلور لارې کې تر یوې خونړۍ حملې وروسته وځنډېده. د یادونې ده چې د خبرو اترو دا لړۍ له پولو هاخوا نوم ورکړ شوی، په 2015 میلادي کال کې پیل شوی او هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کول ښودل شوی. د پاکستان د پارلمان او سیاسي ګوندونو له غړیو جوړ د غپلاوي څو میاشتې مخکې هم په کابل کې له افغان چارواکو سره په کتنه کې ژمنه کړې وه چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي، خو تر اوسه دغه ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. کله کېږي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي اړیکې ترینګلې دي. کابل ادعا کوي چې اسلام آباد ترهګرو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. هغه ادعا چې د پاکستاني چارواکو لخوا تل رد شوې ده. ولسمشر غني هم په ټینګار سره دا خبره کړې چې لومړی به له پاکستان سره سوله کوي او وروسته له وسله والو طالبانو سره، خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا ډول سفرونه نمایشي دي او نشي کولای چې پاکستان په افغانستان کې خپلو هدفونو ته له رسیدو راوګرځوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد پوهان ودیر صافی په دې اړه وایي
چې هر څومره غیر پوځي آیاتونه د پاکستان چې راشي یو هم صلاحیت نه لري، د یو خبره هم په کرسۍ نه کینی، او هر څه چې دلته ووایي هغه بد وخت تېرول دي او وخت ضایع کول دي. زمونږ هم او د خپل هم صرف پوځي باید دوی د خپل فوجي د فوج د پاکستان باید خپل د مداخلاتو د نظامي نه لاس واخلي.
کابل ته د پاکستان د یاد پارلماني پلاوی له سفر سره هم مهاله د نوموړي هیواد یو پوځي پلاوی هم پر یو لړ امنیتي مسایلو د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنی موضوع. فلسطینیانو بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر پر ضد پراخ اعتراضونه پلان کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د بیت المقدس په حقوقي موقف کې د بدلون پر ضد جوړ شوی پریکړه لیک ته رائے ورکړي. په دې طرحه کې ویل شوی چې د بیت المقدس په موقف کې بدلون هیڅ راز حقوقي اعتبار نه لري او باید رد شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره د شیبه احمد تکل د پراګ له سټډیو وصل دی. تکل صاحب، تا ته هرکلی او خراغلاس. کپایل لدین کو د امریکا مرستیال ورسمشر د سفر په وړاندې دغه مظاهرو غوښتنه چا کړې ده؟
مننه اکرام صاحب. فتح غورځنګ له فلسطینیانو غوښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د سفر پر ضد مظاهره وکړي. د فلسطیني ادارې د رئیس محمود عباس په مشرۍ فتح غورځنګ پرون په یو اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندنې وروسته د ښاغلي پنس د سفر په وړاندې باید پراخ اعتراضونه وشي. ټاکل شوی چې پنس د دسمبر په 10 نیټه، یعنې د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ بیت المقدس ته سفر وکړي، او دای په داسې حال کې بیت المقدس ته روان دی چې د منځني ختیځ حالات په خورا کړکېچن حالت کې دي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د امریکا د ولسمشر د پریکړې د ردولو په خاطر د یو پریکړه لیک پر مسودې خبرې پیل کړې. اکرام صاحب،
دغه کوم پریکړه لیک چې تاسو یاد کو د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه لیک کې اصلا کومې غوښتنې مطرح شوې دي؟
اکرام صاحب، د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې په دې پریکړه لیک کې به دا طرحه تصویب ته وړاندې شي چې د بیت المقدس په موقف کې بدلون هیڅ راز حقوقي اعتبار نه لري او باید رد شي. دا طرحه مصر وړاندې کړې، او ډیپلوماتان وایي چې ښایي په امنیت شورا کې په دې اړه سبا، یعنی د دوشنبې په ورځ، وختي رای واخیستل شي. فرانس پریس خبری آژانس چې د دې مسودې یوه نسخه یې ترلاسه کړې راپور ورکوي چې په پریکړه لیک کې پرته له دې چې د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړې ته مستقیمه اشاره وشي، ویل شوي دي چې د بیت المقدس په حقوقي موقف کې بدلون خواشینونکې خبره ده او ټینګار شوی چې دا مسله باید د خبرو له لارې حل شي. په مسوده کې همدارس ویل شوی هر پریکړه او اقدام چې د بیت المقدس خصوصیت، موقف او دیموګرافیک یعنی قومي جوړښت بدل کړي، حقوقي اعتبار نه لري او باطل دي او باید فسخ شي. ډیپلوماټان وایي تمه ده چې متحد ایالات به په امنیت شورا کې د دې پریکړه لیک په وړاندې د ویټو لرای کار واخلي، خو اټکل کیږي چې که د دې شورا ټول څوارلس غړي نه وي نو لږ تر لږه اکثریت غړي به یې په پلوي رایې ورکړي. اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. درنو دوستانو، احمد تکلو چې بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر او پر ضد یې د فلسطینیانو له لوري د پراخه مظاهرو د پلانولو په اړه جزئیات وړاندې کول. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې حمید مومند یې وړاندې کوي.
د کابل رسپانو نن تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې په تړاو د همکاریو لپاره پروسه او پرمختګونو او د بلخ د والی د استعفا په اړه پر روانو بحثونو مطالب خبره کړي او په دې اړه د بیلابیلو اړخونو نظرونه راخستي دي. افغانستان ما رسپانې په خپل سرلیکنه کې کابل ته د پاکستان د پارلماني پلاوي سفر ته په اشاره لیکلي دي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د هر اقدام هرکلی کوي، خو باید پام وساتل شي چې دا لید کاته کوم بل هدف تعقیب نکړي. ورسپانه لیکي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ګډ کار د سیمې د امنیت، اقتصادي او سوداګریزه وده کې مهم رول لوبولی شي. ورسپانه لیکلی دی چې اسلام آباد باید دا ځل د افغانستان په وړاندې صادقانه چلند وکړي او له دوه مخې سیاست نه کار وانخلي. ویسه ورسپانه بیا په واشنگټن کې د اسلام آباد د پخوانی سفیر په حواله لیکلی دی چې د پاکستان پوز له یوې خوا په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهي او له بل لوري غواړي چې د جګړې د ختمولو رول هم ولوبوي. ورسپانه لیکي چې حسین حقانی په یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې د پاکستان پوز د افغان حکومت د مخالفینو ملاتړ کوي، خو امریکا ته وایي چې د تروریزم په خلاف په روانه مبارزه کې همکاري کوي. ورسپانه د حسین حقانی د خبرو دا برخه هم راخسته چې ویلي دي د پاکستان حکومت له جهادي ډلو سره اړیکې لري او پکار ده چې له دې اړیکو د سولې لپاره کار واخلي. هیواد دولتي ورسپانې بیا ترکیې ته د ولسمشر اشرف غني د سفر په محل د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لیدنې ته په اشاره لیکلي ده چې د ترکیې ولسمشر ډاډ ورکړی چې په ټول ځواک به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې همکارۍ ته اړ کړي. ورسپانه لیکي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا هم ویلي دي چې اسلام آباد به واسوي چې د داعش او طالبانو په ګډون له افراطي ډلو ملاتړ پای ته ورسوي. د ورسپانې په وینا د ترکیې ولسمشر غواړي اسلام آباد ته دا سپارښتنه هم وکړي چې طالبان او نورې وسله والې ډلې اړ کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني، سو نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې امنیت ټینګ شي. د بلخ د والی عطا محمد نور د استعفا په اړه روان بحثونه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو پرې مطالب خپره کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې د بلخ د والی د استعفا په اړه روانو بحثونو ته په اشاره د جمعیت اسلامي ګوند پرګون راغستی او لیکلی دی چې د حکومت هیڅ یو مقام نشي کولی ښاغلي نور له خپلې دندې ګوښه کړي. ورسپانه لیکي چې د جمعیت اسلامي ګوند د خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې په اوس ورځو کې د بلخ د والی عطا محمد نور او مرکزي حکومت ترمنځ اختلافات تر بل هر وخت زیات شوي دي. ورسپانه دا هم لیکلی دی چې همدا اوس د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی او د دې ګوند د رهبري شورا ځینې نور غړي په مزار شریف کې په دې اړه بحث کوي چې نور له دندې ګوښه شي او کنه. ویسه ورسپانه بیا د جمعیت ګوند خبرداري هم راغستی چې ویلي دی که حکومت وغواړي چې زورګویي وکړي نو جمعیت مقابلې ته چمتو دی. ورسپانه وړاندې لیکلی دی چې د جمعیت ګوند ځینو غړو ویلي دی چې حکومت باید اوس دا پریکړه وکړي چې د تقابل لار خپلوي او که تفاهم کوي. ورسپانه لیکلی دی چې د جمعیت ګوند مشرانو دا واضح کړی دی چې د ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون هیڅوک دا حق نه لري چې د بلخ والی له دندې ګوښه کړي، حال دا چې نور له تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې استعفا ورکړي او کنه.
اوس هم یو ورزشي موضوع. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره نیوزیلند ته ځي. دا موضوع محمد واصل وصال تعقیب کړی. د وصال صاحب، تاسو د کانفرنس تم نن تللی وی، اصلا په دې لوبډله کې څوک څوک دي، کوم چینج پکې راوستل شوی دی او کنه؟ ما زړه لوبډله
مانه وخت هم ډیر کم دی. په لنډو ټکو کې به مهم مسائل شریک کړم. د کرکټ بورډ عمومي رئیس شکر الله عاطف مشل نن په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله نړیوال جام سیالیو لپاره ډیره ښه او مناسبه ټاکل شوې ده، او دوی تمه لري چې ډیر ښه به وځلیږي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې لوبل مشر نوین الحق به وویل چې د دوی لپاره تر ټولو ښه خبره ده چې د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې درې لوبغاړي په ملي لوبډله کې لوبېدي، او افغان لوبډله به په نړیوال جام کې په لوړ مورال سره لوبېږي. په همدې حال کې د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې روزونکي بیا وویل چې په نړیوال جام کې به افغان 19 کلن لوبډلې د فشار له امله اندېښنه نه لري، خو کوم اندېښنه چې د سره دغه ده چې لوبغاړي به د خپل وړتیا له مخې ونه لوبېږي. دا یو اندېښنه ده سره، او د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره ډیر ژر به د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره نوې روزونکې هم دوی د خبرال توکړه چې اعلان شي. د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام سیالۍ 2013 کال په جنوري میاشت کې په نیوزیلند هیواد کې د افغانستان په ګډون د 14 هیوادونو ترمنځ پیلېږي. افغان لوبډله د دغه سیالیو په ډی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او ایرلند کرکټ 19 کلنو لوبډلو سره شامل ده.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. نوریاس نوري د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. وروسته د نور بس تیوریز خبرونه اوري چې حدیث پردیسی وړاندې کوي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د امریکا دفاع وزارت د جګړې په میدانونو کې د افغان ځواکونو د بریا ستاینه وکړه، او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو له لارې سوله وکړي او سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تیره شپه له خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان او سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د ملي امنیت د شورا سلاکار هم په افغانستان کې په مختلفو برخو کې د همکاریو ژمنه وکړه. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت په خوګیانیو او هسکمینو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نهو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د فلسطیني ادارې په مشرۍ فتح غورزنګ له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پینس د دسمبر په 10 یعنې د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته ولاړ شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پوځ ومنله چې د 5 کلونو لپاره د نامعلومو الوتونکو وسیلو په اړه په پټه تحقیقات کړي دي. په دغه تحقیقاتو د امریکا دفاع وزارت په میلیونونو ډالر لګولې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې اټکل کوي چې سږ کال به تر 200,000 لږ پناه غوښتونکي ومني.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته بیا هم زه محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخه وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره همکاري کوي. د خبرونې نننۍ موضوع مو دا ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت له لوري د ښځو د ملاتړ لپاره البته حمایوي مرکزونه چې دوی فعالیت کوي، په دې رابطه مو چې دوی څومره فعالیت لري او څه خدمات وړاندې کوي او دا مراکز څومره شته دي، په همدې موضوع سره غږیږو. د ښځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د هماهنګۍ د برخې مشر فریبا بارکسی ته مو بلنه ورکړې، خو تر اوسه پورې سټوډیو ته نه ده رسیدلې. له دوی سره به چې راورسېده په همدې مسلې وغږیږو. او تاسو قدرمن اوریدونکي هم کولای شئ چې خپل نظریات را سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دي 0800 202 55 50 0900 90 40 15 30. ټلیفون شمیرې او زلبیا وایم 0902 225 0909 شل 15 30. دا مو د ټلیفون شمیرې دی او تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او که کوم مشخصه پوښتنه لرئ نو کولای شئ چې مطرح کړئ. نو موږ به له قدرمن میلمنین او پښتو خو د ښځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د هماهنګۍ د برخې مشره تر اوسه پورې استودیو ته نه ده راغلی، ورته انتظار کوو را وبرسیږي او له دوی سره به خپل بحث ته دوام ورکړو. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې لسګونه د ښځو لپاره د ملاتړ مرکزونه شته دي او دوی په مختلفو برخو کې دوی ته مشورې ورکوي. ورزو یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی، دوی به را واخلو. بلې سلام، ستړي مشي، له قندار نه مو اړیکه نیولې، کنو مراته وای مهرباني.
مننه کوم ژوندې او سلامات سي د ټلیفون پر لیکه محمد حکیار لین ترغلی اند قندار ولایتنه.
حقیار صاحب، خبرونه ته خراغلی، نن مونږه د افغانستان د ښځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د همغږي د برخې مشر ته په خبرونه کې بلنه ورکړی او د خبرونه موضوع مو داده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت لوري د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې مختلف حمایوي مرکزونه چې دغه وزارت په خبره په دغه مراکزو کې دوی هغه مېرمنې چې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا لستونزو سره مخامخ دي، دوی ورته لازمي مشورې ورکوي او د امکان تر پریده وکړي شي چې دوی ستونزه په دغه مراکزو کې حل کړي، نو عدلي او قضایي بنسټونو ته ناراضي کوي په دې مسله سره غکېږي.
مننه کوم ژوندې او ښه موجود صفته به کندهار په ولایت کې
بله اقیار سبی پختنه میکوله چې تاسو ویل چې په قندار کې دغه شکل مراکز میخي په نشتی صاحب دینو درته وای چې قندار کې تاسو معلومات څه دي چې التکا مرمنې له توتريخوالي سره مخ کیږي، نو عمدتاً لکوم لارو د دوی ستونزې حل کیږي او هغه چې عدلی او قضایي ورګانونو ته ناراضي یعنی په غو لمړنۍ مراحلو کې په کوم لکوم لارو د دوی ستونزې حل کیږي، په یو شکل دوی ته قناعت ورکول کیږي یا دغه توتريخوالي مخنیوي کیږي، لکوم لارو د کارل تر سره کیږي؟
لمړی رول جنیا عالمان لو بولای شي، جنیا عالمان باید عامه په هوایرا منځکی او د خپل مفتیتونو د لارې هغه کوم وختي زنانو ته کوستي ویږي په قران کریم شریف کې ذکر شوی دی، هغه حقوق ک جنیا عالمان او خپل مقتدیانو ته د خپل مسجد او رسته چې مسجد منځوسی او فقط په دې کې د خپل زنانو د خپل شوځ په اړه باندې دا د دې په حقوق باندې ورته وژږي او د دې دماغ را په ارخ کې د دی کولای سی چې دغه دنیا عالمان
بله
د حقوق فوران دي چې غټول ولوبوي که زه ساته وایم چې اوس مثلا د کابل څخه یو پلاوی راځي په کندهار ته او هغه کې چې به ویدی چې موږ د کندهار ته ځو د کندهار د شګو حقوق او احوال پښتو زه به درته وایم چې هر څوک ول سوال دي که یو بل مدیر دي او افر کار په دغه اړوند باندې نه معلومات لري او نه د څوک مراجعه کوي نه د څوک معلومات ورکوي صرف تش ځان څخه به صرف معلومات ورکړي هغه به که اره کمې خودي ته به جواب صرف ورکړي نو په دغه اړخ کې چې درته وایم چې صرف مرکز نه ده شنه کندهار ولایت کې مرکز کې کېدلی شي چې په سل کې د 50% انسانان یې پنځه
مننه اختیار صاحب مننه بله ډیره مننه اختیار صاحب له قندهار نه اړیکه نیولې وا او دوی ویل چې په دغه ولایت کې د حمایوي مراکز چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې دوی فعالیت کوي بیخي په نشتی صاحب دی او کومې قضایا چې دلته واقع کیږي البته د تاریخوالی نو تر ډیره پورې دوی ویل چې د دینی علماو رول پکې برجسته ده او دوی په دې برخه کې خپل مهم رول لوبوي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل نظر سره په همدې موضوع شریک کړئ او په هر ولایت کې چې یاستئ د خپل د ولایت حال را سره شریک کړئ. له خوست نه فکر کوم یو وړی کلرو سلام ستړي مشي نو مراته وای زه
زلناو خو ډیرو د میکره دی اوس یمو د دې میدان په ولسوالۍ کې چې کار می وینو دوه بنیم سو جنکای وو تعلیم کړی وي بل سم نه شپړ سم نه پوس شو دی ایستا پوس نشته دی چوکې یا دی کو غلش دی غریبونه تکلیف یا وکړو سرګردونی یا وکړه دا وظیفه کیس درک نه لګیږي چې دا څنګه چال دی دا څوک غام نه کوي که څوک چې کوي دا سړی ته غصب کوي دا څه چال دی دا هیڅ سلامي کوله
ها نو
یو دي ځکه مې دوم په خلیف ورسوله کې په ولایت کې نه ویډیو دوا د نن سره دروسه او پوری بل سم لاش پر سم لا خزي پاري هېږي چوکې
نوم دی راته وای ورور
صورت خان
په زازي میدان ولسوالۍ کې الته پختنه میدا کوله چې کچیرته مرمنې له تاریخوالی سره مخ کیږي یا کورنۍ تاریخوالی وي نو څنګه کېدی شي الته تاسو له کوم لارو کوشش کوي چې غستون زه حل شي او د ته پاتې نشي چې عدلي او قضایي بنسټونه ته د موضوع راځي شي له کوم لارو دا کار کوي
یره کده ته وې مساله دا مشکل دي نه پوهول ولې کې ستان بالکل امن منیته اورس ولیدې دي سولي ولې سولې په نوم د خلک بولی خلک سیال ته وترسي د نورې دي پور وترسي هیڅ مشکل نشته دغه کې چې دا ته تعلیم کوي یا نه کوي
bale ډیره مننه زمونږ اوریدونکو صورت خان او چې د سازي میدان ولسوالۍ اړیکه نیولې و دوی انتقاد درلود چې ګوکه په دغه ولسوالۍ کې مېرمنو یا انجونو چې تعلیم کړي نو د کار زمینه ورته نه ده فراهم شوې او په دې برخه کې شکایت درلود. بلې صورت خان ورور نو دا مشکل شته ده او دا نه یوازې په خوست او په پکتیا بلکې په ټول افغانستان کې د بیکاری ستونزه شته. یو بل اوریدونکو لرو مهربان صاحب اړیکه نیولې سلام ستړی مشي لکم زینه دې اړیکه نیولې خبرونه ته خراب لې
مرنن وروره بیلمن ولایت لسرګا سره خبرې کوم او موضوع مډیر خاصه موضوع ده د سوزو پر حقوق باندې نو حقوق چې متاسبانه چې ډیر اکثر خلک د سوزو حقوق ته څنګه په ملرنه نه کوي دخلګو د سوزو حقوق یې ځان ته تفصیل نه کړی دي تبا ور وکړي چې سزا دای څه نه بولي لکه یل چاچ یا غلام ځان ته درولې یا مریه ځان ته درولې دا چې ډیر پیسې دغه ته څه خپل ژوند له لاسه ورکړي چې نارینه وو حقوق ته پاملرنه نه کوي نو د ظلم کوي باندې او د ښځو سره ډیر زیات ظلم کوي نو هیله مې دغه ده د ټولو وړونو څخه چې د پاملرنه وکړي ښځه هم حق لري لکه څنګه چې نارینه حق لري نو ښځه هم داسې حق لري او انصاف یې ورسره وکړي.
بله مهربان صاحب په هلمند کې لکه څنګه چې نور اوریدونکو نو ممدا پښتنه مطرح کړه په هلمند کې کچیرته لمرمنو سره توتري خوالی کیږي په غلمړنیو مراحلو کې څوک د دغه تاوتریخوالي د مخنیوي یا کومه ستونزه چې رامنځته شوې وي د هغې په حل کې مهم رول لري؟ حمایوي مراکز شته دي او خلک ورته مراجعه کوي او که له کومو لارو دغه مشکل حل کیږي هلته؟
نو
داسې
خبره
ده
وروره چې اکثر علما لرو موږ خپله شکر دی علما سته او علما ګټې پر دغه موضوع باندې د ښځو حقوق یې بیان کړی دی چې دونه حقوق لري پر میړه پر مینه باندې دونه حقوق لري مینه پر میړه باندې حقوق لري د مور او پلار حقوق یې اعلان کړی دی. نو داسې خبره ده چې ته باور وکړه چې اکثره خلک دی نصاب ته ناست دي پر حقوقو پر موضوع باندې غوږ نیولی وي د ملا صاحب خبرونې ته. نو چې د هغه ځای کې ولاړ شو بیا پوری په یاد نامې چې کوه تلدارې ورته خپل د زنانه وو د ټول سره هغه کسي هغه عملي نه
وکړه پاملرنه کوي او نه وکړه. بلې ډېره مننه مهربان صاحب چې له هلمند څخه اړیکه نیولې وه او دا هم د نور اوریدونکو په څیر د خبره وکړه چې بلکې په دغه ولایت کې دینی علما دي چې هغوی په دې برخه کې مهم رول لري او که چېرته تاوتریخوالی کېږي نو دوی مهم رول لوبوي. قیس له ننګرهار څخه اړیکه نیولې. سلام ستړی مشي خبرون ته خراغلی. وعلیکم السلام. مننه مهرباني وکړئ د خبرونې موضوع په اړه که نظر سره شریک او که مشخصه پوښتنه لرئ نو ملمانه متروسه نه درغلی که راغله به باغوی نه مطرح کوم. مهرباني.
بس پوښتنه به دې ته ولله چې خوند ته ولله چې حق ورکړو شي موږ تقریبا په نیګار 20 سوال کې تکلیف موږ اتره په 2000 کور په ګیلو خ
دلیل یعنی قرآنی محدودیت یا نور سنزی
مالی منستا.
مننه کوم قیس ورور. قیس له ننګرهار څخه اړیکه نیولې وه. نو دوی د معلمانو د کمبوت البته د خزینه معلمانو د کمبوت مسله یاده کړه. بلې دا هم یو جدي مسله ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په یو د ډېرو ولایتونو کې دا مسله شته. رابچو خپلې موضوع ته چې د حمایوي مراکز چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې دوی فعالیت کوي نو د تاوتریخوالي د مخنیوي یا د مشورو د ورکړې په هدف ته ایجاد شوي دي. یو بل اوریدونکی هم لرو له فکر کوم خوست نه یو اوریدونکی راسره لوګر نه یو اوریدونکی وصل شوی. سلام ستړي مشي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام خبرونه ته خراغلی.
زه د ما نظر خدا شاید از دوه مسی
مخکې له دې او بخه چې نظر دې راته وای نوم دې راته وای
کیږي د ښځو حقوق دې له سوالې له لارې نه د ولایت له لارې نه راولل کیږي چې واسان لمبر ولري په کومه قریه په منطقه کې چې پوچا باندې بل سړی ټلیفون وروکي او حکومت راشي دې زه غم خوري د غیدا لاره د بل لاره نسته او هغه قرآني حقوق دې ورکړي نور سیاسي نو ورکه هغه قران چې کوم حقوق ورکړي هغه د ورکی نور حقوق دی د ښځو ته نو ورکي هغه د قرآني حقوق هم چانه دی ورکړي دغه د ما نظر.
بلې دار ته وای چې په لوګر کې لوګر د مرکز نه دی اړیکې نیولې کوم ولسوالۍ نه دی زنګ وهلې الته په ستاسو په ولسوالۍ کې کله مېرمنې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي یا داسې قضایاوې موجود وي چې له دوی سره تاوتریخوالی کېږي نو هغوی له کومې لارې مراجعه کوي؟ چیرته خپل څنګه د دوی ستونزه حل کېږي؟ حمایوي مراکز شته دي یا مرکز ته راځي؟ څنګه یې دا ستونزه حل کېږي هلته؟ فکر کوم له دا اوریدونکو سره مو اړیکه پرې شوه. په هر حال د وړاندیز دا و چې یو شمیره دی وي یا یو معلوم ادرس دی وي چې که څوک تاوتریخوالي سره مخ کېږي نو ورد شي او هلته خپل عرض دی وکړي تر څو ورته رسیدنه وشي. لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف باندې حمایوي مراکز په افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې دای جوړ کړی دی، او په دې کې د حقوقي مشورو سربیره تاوتریخوالي چې لمرمنو سره کیږي دوی ته لازمي مشورې ورکوي او کوشش کوي چې د غسونځي په معلومړنیو مرحلو کې الکې. یو بل اوریدونکو هم لرو، لشکرګات څخه فکر کوم اوریدونکو شته. سلام، ستړي مشي.
وعلیکم السلام، ستړي مشي، څنګه یې؟ خیر
مننه. خیر وسې، خبرونه ته خراغ لی ورور.
مننه. دا موضوع مو ډیره شایسته موضوع ده، بای چې ار ورور او ار پلار خپل د نور سره او یاد شي ورور خپل د خور سره بای چې هغه حقوق ورکړي.
راډیو آواز دې ټیټ کو بخه ډیرو بخار. راډیو آواز دې ټیټه کې بيخي بند کچي آواز دې انګازه کوي.
او څنګه
او سم شو وسلک سم شو. مهرباني مهرباني. ها فکر کوم له دوی سره مو اړیکه پرې شو. قدرمنو اوریدونکو، هر کله چې مونږ ته زنګ وهي نو راډیو آواز مو بند کوي، ځکه چې مونږ هم ستاسو آواز په سم شکل نشو اوریدلی او اوریدونکي هم ستاسو آواز سم نشي اوریدلی. نو د افغانستان د په نننۍ خبرونه کې مو د افغانستان د ښځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د همهنګۍ د برخې مشرې ته بلنه ورکړې وه. په هر حال مونږ سره یې ژمنه کړې وه چې خبرونې ته راځي. نو نه پوهیږم تر اوسه پورې خو نه ده راغلی. په هر حال دوی سره مو په همدې مسلې خبرې کولې چې د حمایوي مراکز د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې چې دوی وایي شته دي، نو په کومو برخو کې مشخصا کولای شي چې د ښځو د تاوتریخوالي کمښت په برخه کې رول ولوبوي. یو بل اوریدونکی هم راسره ټلیفون په لیکه وصل شوی. سلام، ستړي مشي، خبرونه ته ښه راغلی.
سلامونه نه کېږي صاحب، ته خوږه انکاران ته د زړه ټول خبرمن اوریدم کسه غرمه په خیر.
وعلیکم السلام استاد، هم غرمه په خیر وي، خبرونه ته خراغلی.
مننه کوم صاحب، تاسو مې سره د خبرونه کې الغفار پر دې سړک ته راغلی ما د زابل ولې د اتفاقون سالې د سید نوید بستان کلی سدن ته اوس ما لات نظر سره پاري کړم.
خراغلی پر دې صاحب خبرونه ته مهرباني.
مننه کوم صاحب، شایسته په پور اپکړې ده د مېرمنو په اړوند خو مختلف نظریات دي، خو که زموږ د ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو بس تاسو درته ووایم چې صاحب پرتو سیمو کې خلک عامه پوهاوی ته عامه پوهاوی نه لري، عامه پوهاوی ته لاسرسی نه لري. کوم څه هیواد مخته لومړی د خوند د تاوتریخوالي په اړه که درته ووایم چې هغه چې خپل ورونه وخوند حق نه ورکوي، ځکه چې یو خو حقوړي هغه خپل حق نه ورته ورکوي او په بد سبب دی چې ورکوي د ډېر تاوتریخوالي سره مخ دي. د سوا زمینه نه درته مفاید وسوي یا هم نه پخپل کې خپل ورته وایي نه بل څه ذکر. اما یوازې خوند نه خوند خو ځکه زما په شمول ځوانان په لکاو نفس د سوا د پاته دی، هغه د نمدل کباله یا هم د مس نه جوړ مشران دي. په دې اړه تاسو ازادي رادیو ته د نور لو ټول سره اکثر موږ د ستونزې سره ښکړې ده په هین لا راست سره هغه مته وایي چې دا د کمیسن جوړ مشر او نه پوهیږي نو زه کوم ستونزې له څه خطر دي نس فکر کولای چې د په هین راست ته یا هم د نور مشران سره نور مسلین سره سره شریک کړي د شواز من حالت له ډیر ډیر ستونزې سره مخ او په دې اړه د تاوتریخوالي په اړه د خوند د تاوتریخوالي ډېر دی او ښه چلند نه ورسره کېږي. د دوی حق نه پېژندل کېږي، لومړی هغه خپل حقوق دی حق ورسره لري هغه نه ورکوي، اما د مادس نور فامیل کې ورسره ښه چلند نه کېږي. په بدې کې هغه ورکول کېږي تاوتریخوالي ډېر نه هم تر اوسه پلاوی راغلی، نه هم کومې خوشي په مخکښه ښځې خبرونې کې دوی کار کوي، نه هم دوی لاسرسی کولی شي د نامې له کبله دوی ته مشکلات
مرکز دلته څنګه سره مخ دي. انا خپل خپل تعامل داسې کړی دي. او په دای چوپانو لسوالی کې درته وای چې الته کمرمن له توتري خالي سره یا مشکلات سره مخ کیږي، نو چاته مراجعه کوي مشخصا او څنګه د ستونزې ورال کیږي؟
شاتاب شنو هلت نه هم حکومتي ادارې نه هم د دې حاصل مسلین څوک د چا شکایت او ژغ واوري هلت څوک چاته مراجعه نسکول کوم لری هغه دی غمی له ځان سره یا هم د خپل کورنۍ فامیل ته چاته وای تاسو باور وکئ چې شزه نرمه مګر سره خبره نه کوي څنګه
مشکل لري د کورنۍ خپل فامیل ته لامل سي ولي سمانا نور هلته د ادارې د هر څه نسته صاحبانه هم د مسلین څخه نه هم حکومت ته چا راغور سر شادر ته بار بار په ځل ځل تازه لري دي چې هر وخت موږ لري او دغه د سیوا زمينه د نور د جوړولو د حکومت مسله ته ساتل د ولس
بله ډیره مننه له دای چوپان د زابل د دای چوپان ولسوالۍ پرتی صاحب اړیکه نیولې وه او د نورو مشکلاتو تر څنګ د سواد زده کړې په رابطه باندې چې مراکز نشته او دغه ستونزه یې په وار وار له حکومتي چارواکو سره هم شریکه کړې خو تر اوسه ورته رسېدل نه ده شوې. ستاسو غږ خپور شو انشاءالله مسؤولو چارواکو به م اورېدلی وي. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې نننۍ موضوع مو دا و چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې حمایوي مراکز کوم مسؤلیتونه مخته وړي، څومره ورته خلک مراجعه کوي او څومره د ستونزو په حل کې مرسته کړې ده. یو بل اورېدونکی هم لرو، دوی به هم راواخلو. سلام ستړي مشئ، خپرونې ته ښه راغلئ.
السلام علیکم، جوړه په خیر؟
مننه، خیر وسی. ښه راغلی خورما چولو سوالین خپرونې ته مهرباني.
دغه ښځو دغه د اسلام په دغه کې دغه ښځو چې معنا د اسلام په چوکاټ کې،
بله،
او دغه ناکه چې وایي معنا نورو کوکونه په ګډوي دغه کوي دغه
خاص. تاسو آواز موږ سم نه لرو، په هر حال اړیکه پرې شوه. قدم نوریدونکو کولای شي لمونږ سره کله چې اړیکه نیسئ نو یو ښه موقعیت انتخاب کړي او یو بل وروستی اوریدونکی به راواخلو. سلام ستړي مشئ، له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟ بهار صاحب خپرونې ته ښه راغلې، مهرباني. زب موضوع درته وایم او ته به دې رادیو بنده کې ځکه چې آواز انعکاس کوي. موضوع نن په دې مسلې مونږه په خپرونه کې خبرې وکړې چې حمایوي مراکز چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې په مختلفو ولایتونو کې دغه مراکز شته دي او دوی وایي چې دغه مراکزو کې هڅه کوي هغه مېرمنې چې تاوتریخوالي سره مخ کیږي په سوله ییز شکل مشورې ورکړي او ستونزه حل شي او خبره دې ته ونه رسیږي چې عدلي او قضایي بنسټونو ته دا مسله معرفي شي. ستاسو په سیمه کې داسې مراکز شته او یا که دا راته وایي چې هلته که مېرمنې ستونزو سره مخ کیږي څنګه یې ستونزه ور حل کیږي، چا ته مراجعه کوي په دې رابطه باندې؟
دا مرکز کوم دی دعوت دی خوانه دی هغه دی خوانه کوم نشته کنه خود علماء دی او د منګ او سوالی کې دا د دې خلک اکثر سواد نه برخمن دي په دې اکل کې تر اوسه پورې د دې یو کوم موضوع.
بله، له دوی سره مو اړیکه پرې شوه. ډیره مننه کوم قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې خبرونې ته مو زنګ ووهه او خپل نظریات مو سره شریک کړل. په نننۍ خبرونه کې مو د ښځو چارو وزارت د حمایوي مراکزو د هماهنګۍ برخې مشرې ته بلنه ورکړې وه. په هر حال موږ سره یې ژمنه کړې وه وار له مخه، خو چې رانغله څه ستونزه به ورته پېښه شوې وي. تاسو هم ډیره مننه کوم. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، په وروستیو شیبو کې زموږ د تخنیکي همکار په ذوق یو سندره واورئ. تر بیا ماته اجازه راکړئ، ډیره مننه، د خدای پامان.
Allah de kor sarvai.